سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د مدني حقوقو فعالانو د هغو کسانو د دفاع لپاره د یو نوي قانون د جوړولو غوښتنه کړې چې شکنجه شوي دي. په یو مطبوعاتي رپورټ کې ویل شوي چې برېټانیا له متحده ایالاتو سره د مرستې لپاره افغانستان ته خپل ځانګړي هوایي ځواکونه لیږي، او د برما د رخاین په ایالت کې په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمېر 98 ته ورسېدو.
په دې خبرونه کې په نورو رپورټونو او مطالبو علاوه یوه مسله دا ده چې په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف وایي هغه طالبان چې د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راځي، که د هغوی کورنیو ته زیان ونه رسیږي، نو شاید چې نور طالبان هم تشویق شي او وطن ته ستانه شي. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو چې سید سلیمان شایل ولي.
په افغانستان کې د مدني حقوقو مدافعان وایي د هغو کسانو لپاره چې په محبسونو کې د توقیف په دوران کې شکنجه شوي، باید یو نوی قانون جوړ شي چې چارواکي مجبور شي په محکمو کې حاضر شي او د خپلو اعمالو په اړه ځواب ورکړي. د بشري حقوقو فعالانو ته جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتل چې د شکنجې ضد قوانینو ته وسعت ورکړي تر څو د حکومت د امنیتي ځواکونو د شکنجو قربانیان خپل جان په محکمو کې جبران کړي. د لندن د سنډي ټایمز پر اسپانه کې د چاپ شوي رپورټ له مخې د برېټانیا د پوځ ځانګړي هوایي ځواکونه له متحده ایالاتو سره د افغانستان په جنگ کې د مرستې همکارۍ لپاره آماده شوي. ورسپانه رپورټ ورکوي چې برېټانوي چارواکو دا ژمنه له جمهور رئیس ټرمپ سره په داسې حال کې کړې چې د برېټانیا د استخباراتو له حکومت نه غوښتلي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باید جدي اقدامات وکړي. ورسپانه وایي چې صدر اعظم تریسا می حاضره ده چې افغانستان ته د جنگ لپاره د ځانګړو هوایي ځواکونو د لګول امر صادر کړي. ناپیژندل شوو وسلوالو د زابل د ولایت د دینی علماو د شورا رئیس مولوي عبدالحکیم حکمت وشتلې او وژلې ده. د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غږ ته وویل
د درې ورځو راهیسې د مولوي صاحب عبدالحکیم رابطه د خپلې کورنۍ سره قطعه وه، هماغه و چې نن سهار بیا مونږ د ده مړی شاجوی ولسوالۍ اړونده په بره خان سیمه کې موندلی دی او په شهادت رسېدلی دی. د مونږ امنیتي او کشفي ارګانونه د سهار رئیسې خپلې څېړنې پیل کړي تر څو دا معلومه کړي چې مولوي صاحب څنګه او د چا د خوانه په شهادت رسېدلی دی.
زمون خبریال عزیز الله پوپل د چارواکو له قوله وایي چې مولوي عبدالحکیم تېره شپه وژل شوی و. د ټکساس په ایالت کې د هروی په نوم سمندري طوفان دوه کسان وژلي دي، په داسې حال کې چې تالنده باران او سخت باد سره ملګري وو. دغه طوفان د دې ایالت جنوبي ختیځې سیمې د شنبه په سهار وځپلې. 300 زره خلک د برېښنا نه محروم شوي دي او د سیلابونو د راوتلو خطر موجود دی. د هند په شمال کې واقع د سریسا د سیمې د پنچکولا په ښار کې نن د یک شنبه په ورځ وروسته له هغې نښتې پیل شوې چې چارواکو ویل د یو مندر یو هندو سادو چې ځان ته بزرګ وای او د یوې نوې فرقې مشرق په غاړه لري د دوو ځوانو ښځو د بیا برو کولو په جرم به د دوشنبې په ورځ د بند په سزا محکوم شي. د ګورو رام رحیم سنگ په زرګونو دفترانو د عسکرو او پولیسو سره نښتې وکړې. شپږ دېرش کسان په حملو کې وژل شوي او تقریبا 300 کسان زخمیان شوي دي. فساد کوونکو حکومتي ودانیو ته اورونه واچول او په ژورنالیستانو پولیسو باندې حملې وکړې. په سلګونو پولیس په ښار کې د امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوي دي. د ماینمار یا برما په سرحدي ایالت رخاین کې د روهینګا د مسلمانانو او امنیتي قواو ترمنځ په روانو نښتو کې د حکومتي چارواکو په وینا د جمعې د ورځې راهیسې 98 کسان وژل شوي دي. په دې جمله کې 12 د برما پولیسو او باقی پاتې کسان د روهینګا غړي دي. د روهینګا د مسلمانانو په زرګونو کسانو چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو په رخاین کې د جنگ او بیونتۍ له امله نن بنګلادیش ته د اوښتو کوشش کاوه. په زرهاو مهاجرین په بنگلاديش کې په کمپونه کې پراته دي او شاوخوا 2000 خلک د جمعې د ورځې راهیسې له زرحد نه واوښتل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د برما امنیتي ځواکونه په رخاین کې د کلیوالو په وژلو، د ښځو په بیابرو کولو او د کورونو په سوځولو تورن کړی دي او د تحقیقاتو لپاره د یو مستقل هیئت د جوړولو غږ کړی دی. د لبنان پاوز د اسلامي دولت د وسلوالو سره د سوریې له سرحد سره څیرمه د څو ورځو نښتو په تعقیب د یکشنبې په ورځ یو طرفه اوربند اعلان کړ. د لبنان پوځي قمندانان وایي هیله لري دا اوربند به د اسلامي دولت اداعش سره د نهو له درکه شوو لبناني عسکرو د سرنوشت معلومولو په خاطر د مذاکراتو لپاره موقع برابره کړي. دا عسکر چې د 2014 میلادي کال د اګست په میاشت کې ورک شوي وو ګمان کېږي چې د داعش سره برمتی د سوریې پوز او د لبنان د شیعګانو د حزب الله ډلې ډله چې په سوریه کې د داعش په خلاف جنګیږي هم اوربن اعلان کړی. داعش تقریبا درې کاله پخوا د لبنان د سرحدي کارګوټي ارسل نه دېرش عسکر وتښتول، څلور یې وژل او شپاړس تنه یې په 2015 میلادي کال کې د خپلو قیدیانو د ازادولو په بدل کې خوشې کړل. امنیتي ځواکونو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې دوه وسلوال جنګیلي چې په یو حکومتي دفتر باندې حمله کړې او ویشتلي او وژلي دي. د یو ساعت اوږدې جګړې په دوران کې اته پولیسان هم وژل شو. په جمو او کشمیر کې د هند امنیتي ځواکونو قومندان د یک شنبې په ورځ په سرینګر کې خبري اعلان ته وویل چې وسلوالو د شنبې په ورځ ناوخته په پلوامه کې د پولیسو په پوسته حمله کړې وه. هند په پاکستان تور لګی چې وسلوال جنګیلي روزي په وسلو تجهیزي او بیا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته د حملو لپاره رالیږي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. عراقي ځواکونه وایي چې د شنبې په ورځې د سرحدي ښارګوټي تلعفر په مرکز کې د عراق ملي جنډا ولګوله. د عراق پوځ له داعش سره د دغه ښارګوټي د نیولو لپاره نږدې یوه اونۍ کېږي چې په جګړو بوخت دی. د رپورټونو له مخې شاوخوا 2000 وسلوال د برابر 5000 عراقي عسکرو په مقابل کې جنګیږي. او د هم د دې سات وروستي خبر د پوکار په نوم یو هروي توپان چې تند باد او جاکړو سره ملګری و نن د یکشنبې په ورځې هانګ کانګ او مکاو وځپل. څلور ورځې مخکې د دې پیړۍ تر ټولو غټ سمندري توپان چې د هاتو په نوم یادیږي په مکاو کې لس کسان وژل او په زرګونو کورونه وران کړل. توپان اوس د چین د جنوبي ښار تیشیان په لورې د حرکت په حال کې دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د رپورټونو له قراره طالبانو په تیرو درې ورځو کې په قندوز کې درې تنه وژلي دي. بل پلو خبر دی چې یو شمېر طالبان د پاکستان نه وطن ته ستانه شوي دي. د قندهار د امنیت قومندان په وینا یو شمېر افغان مشران طالبان د پاکستان قندهار ته ورغلی دي. په دې برخه کې په پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر عبدالسلام ضعیف سره روسته مرکه لرو، خو اوس راځو دې ته چې ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو د زابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالحکیم حکمت وشتلې او وژلې ده. په دې حقله عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د زابل امنیتي مقامات وایي چې لا هم څرګندنه ده چې د دې ولایت د عالمانو د شورا د مشر د وژنې مسؤل څوک دي، خو دوی په اړه پلټنې کوي. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې مولوي عبدالحکیم حکمت له تیرو درو ورځو راهیسې له خپله کوره نه درکو او نن سهار وختي د شاجوی ولسوالۍ په یوه کلیوالي سیمه کې جسد پیدا شوی.
د درې ورځو راهیسې د مولوی صاحب عبدالحکیم رابطه د خپل کورنۍ سره قطعه وه، هماغه چې نن سهار بیا مونږ د ده مړی شاجوی ولسوالۍ اړوند په بره خان سیمه کې موندلی دی او په شهادت رسیدلی دی. د مونږ امنیتي او کشفي ارګانونه د سهار رئیسې خپلې څېړنې پیل کړي تر څو دا معلومه کړي چې مولوی صاحب څنګه او د چا د خوانه په شهادت رسیدلی دی.
مولوي عبدالحکیم حکمت د زابل له مشهورو او پیژندل شوو دیني عالمانو څخه بلل کېدی. نوموړی له تیرو درو کالو راهیسې د زابل د عالمانو د شورا د مرسیال او مشر په توګه دندې ترسره کړي. مولوی حکمت په افغانستان کې روانه جګړه پردی بلل او د پاکستان له سرسختو منتقدینو څخه وو.
یو اسلامي وجبه مې پر غاړه ده، افغاني احساس لرم، دا وطن مې مور ده، هغه طالب چې بیا دلته جنګیږي هغه ته هغه یې ملاس آزاد، او هغه پاکستانی چې بیا عمل د فتواو کې دغه یې ملاس آزاد.
سره له دې چې تر اوسه د نوموړي د وژل کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د زابل اوسیدونکي د نوموړي د وژنې عاملین د دولت وسلوال مخالفین ګڼي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دینی عالمانو امنیت ته پام زیات کړي او د دې تازه پیښې عاملین په ګوته کړي. د زابل ولسی مشر اجي اسماعیل زابلی وایي چې مولوي عبدالحکیم حکمت د سولې ملاتړی وو او وسلوال طالبان یې د هغه د وژنې عاملین وبلل.
نو هغه دشمنان هغه مخالفین د دولت سي هغه د دولت سره په جنګ اخته دي. موږ وایو چې دولت کې ما هغه لاس ته وایي چې خدای آیات او حدیث وو قران وی بل عبدالحکیم ما خو ویل ترافیک زافای څنګه دی ویل کی ویل دی د مرته یو نوم نخښی د بل عبدالحکیم پر دغه باندې مرشد کې بیا مکبه به شوه بعد سره یې مکبه باندې سپیشادت
په تیرودرو میاشتو کې د مولوی عبدالحکیم حکمت په مشرۍ په زابل او کندهار ولایتونو کې د دیني عالمانو دوی ستري غونډې وسوي او له افغان وسوالو طالبانو څخه پوښتنه غوښتنه وسوي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لار خپل کړی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمند قندوز نه رپورټ را کړی دی او ویلي دی چې په قندوز کې په تیرو درې ورځو کې درې تنه چې یوې د دغه ولایت سوداګرو وسلوالو طالبانو وژلي دي.
د قندوز خلک په دغه خار کې د څو پرله پسې وژنو له امله اندېښمن شوي. دوی وایي چې د خار په منځ کې سوداګر او ځینې خلک وژل کیږي او خار یو ځل بیا نام نه شوی دی. درې میاشتې وړاندې څه موده په پرله پسې توګه په خار کې ځینې کسان په نښه کېدل چې په ترس کې تقریبا 12 کسان د یوې میاشتې په موده کې وژل شوي وو. د قندوز د خار دوه تنه اوسیدونکي په دغه خار کې د هدفي وژنو په اړه داسې وایي.
په دغه نږدې ورځو ته موږ هم د دې شاهد استو چې ترور کیږي، خلک وشتل کیږي، ایس امنیت صحیح قرار نه دی. د قندوزیانو سره دغه تشویش دی چې زموږ آینده به څنګه کیږي، زموږ اولادونه به څنګه کیږي. ملت ته څوک ډیره توجه نه کوي، کله څوک مړه کوي او کله ترور کوي، کله تختوي، کله یو کله بل څه. نو عملیات اوس شروع شوي دي په ځینو ولسوالیو کې. خدای دې وکړي چې دغه عملیات بریالي توګه سر ته ورسیږي. او دغه تیرو دوه درې ورځو کې د اسحاق سفید په نامه هم یو کس چې ډیر غټ تجار و، د قندوز دپاره ډیره غټه ضایع وه، ځکه دا د قندوز یو سرمایه و، دا هم وژل شو. او د دې سره دوه عسکران نور هم وژل شول چې د محافظینو په واقعیت چې ډیر دار دی د قندوز ځوانانو سره شته دی او د قندوز اوسیدونکو سره
مړي ډیر کیږي. پرون بل ورځ درې سر په سر مړي شوي او بل ورځ د یقمندانۍ څنګ کې مړه شوی وو. هېڅ حکومت دونه توجه نه کوي او وضعیت ډیر خراب دی. واقعیت قندوز واقعیت ډیر اندېښمن دی، تشویش ډیر لري. په دې چې ترور زیات کیږي، سر په سر ترورونه کیږي، مړي کیږي او ترور زیات دی او اندېښمن دی. دا بعضې محصلین دي، د مسافر دی، بل له تم ماسلین دی، هغه ډیر وخت تلیم دی زنا او پانتون نه کنه شته دی شروع دی بیا هم تاس ډیر لري. قندوز ولایت دونه سو راځین ما
د قندوز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی وای چې دوی د تیرو څو قتلونو په تور تورن کسان نیولې دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د خار امنیت ډاډمن دی.
کوم به تشویش نه بشه، عاملین قضایی شګر گرفتیم، کله شت دستگیر کردیم.
خلک باید ډاډمن اوسي او تشویش ونه کړي. وجون کی او تورن کسان نیول شوی او د وژنو لاملونه او علتونه څرګند شوی دی او د قتلونو خنیول شوی. تیر ورځ د قندوز په چاردره کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات هم پیل شول چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو ځینې وسلوال کسان وژل شوی دي. څو ورځې وړاندې د قندوز په نوې تشکیل شوی ولسوالۍ اقتاش کې هم عملیات وشول، خو افغان ځواکونو په دغه سیمه کې د وسلوالو د پټنځایونو له تخریبولو وروسته سیمه پریخو دا راووتل. د قندوز د امنیت قماندان عبدالحمید حمیدی په قندوز کې د عملیاتو په اړه داسې وایي.
اقتاش زیات عملیاتی که باید اهدافی که مورد نظر بود اجرات بالا از صورت می گرفت، صورت گرفت، ختم شد مرحله بعدیش.
په اقتاش که د عملیاتو په نتیجه کې هغه هدف چې باید لمنځه وړل شوی وای لمنځه یوړل شو او له هغه وروسته په چاردره کې عملیات پیل شول. هغه کورونه چې شک پرې کېده تلاشي شول. مخالفین د افغان ځواکونو مقابله نشي کولای ول سیمه څخه په وتلو دي. هغه زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه په تعرضي حالت کې دي او هر چیرته چې د مخالف و وسلوالو مرکزونه وی دوی به پری بریدونه وکړي ول منځوي یوسی.
نیروی شجاع امنیتی و دفاعی در ولایت قندوز فعلا از حالت تدافعی به حالت تعرضی طرز فعالیتشان تغییر
په قندوز کې افغان ځواکونه له دفاعی حالت څخه راوتل او تعرضی حالت یې غوره کړی دی. په هر سیمه کې چې مخالفین مرکزونه لري او راټولېږي د هوا او ځمکې لارې به وځپل شي. په قندوز کې د شلمی فرقې لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې 13 ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د چاردرې په ولسوالۍ کې عملیات وشول چې په نتیجه کې 15 تنه مخالف وسلوال وژل شوی دي. اعلامیه زیاتوي چې په وژل شوو کې د مولا شاه محمد په نامه د طالبانو یو تن قماندان هم شامل دی. ګل ریم نیزمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا
تلویزیون.
ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره پزره پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د قندهار د امنیه قماندان ویلی دی چې د طالبانو د واکمنۍ د وخت ځینې مهم کسان د قبایلي مشرانو په هڅو جنوبي ولایتونو ته ستانه شوي دي او د خپلو کورنیو سره ژوند کوي. منګه لږ مخکې په دې ارتباط په پا پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې ده. محترم عبدالسلام ضعیف صاحب، د قندهار د امنی قماندان جنرال عبدالرزاق ویلی دی چې د طالبانو سو مشران پخوانی مشران وطن ته راغلي دي، قندهار ته را رسیدلي دي، ځینو کسانو نمونه یې هم اخیستې دي. یو د طالبانو قنصل د پنجاب ایالت کې پخوا د دفاع د وزارت مرستیال او وایي نوم یې لطف الله آغا، او بل نفر یاد کړی دی چې هغه استاد ابراهیم دی، وی ډیر نور کسان هم دي. تاسو ته خو معلومات دي دا څومره مهم کسان دي چې راغلي دي، دا څوک وو؟
البته موږ هم مطبوعات څخه خبره واورېدله، خو تر اوسه پورې خلکو سره زموږ ناست ولاړه نه ده شوې او داسې معلومات نشته راته چې دوی په کوم ځایونو کې اوسي. خو ځینې معلومات چې موږ ته دي، نو ځینې کدي کورونه چې دي د پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي، مختلفو ځایو کې ځای پر ځای شوي دي. حتی ځینې قواعد د طالبانو چې دي، هغه په هغو سیمو کې چې طالبانو سیمې دي هلته تللي دي. د پاکستان څخه تقریبا د پاکستان د فشار په نتیجه کې ما په نظر چې ډېر طالبان او قواعد دا د افغانستان څخه د پاکستان څخه افغانستان ته وتلي دي او تللي دي سره د خپلو فامیلو او د کورونو. نو دا خبره حقیقت لري، خو دا چې څوک په هغو سیمو کې دي چې هغه د حکومت تر کنټرول لاندې دي، نو هغه ماته داسې پوره معلومات نشته.
ها، دغه چې وای چې دا د قبایل د مشرانو په حسیر غلی دی او د افغانستان د سولې شورا په کلاس نه لري کنه، نو تاسو دغه د هم ویلې چې د طالبانو سیمه ته کنټرول لاندې سیمه ته تللی دی او د حکومت په اړه کې تاسو معلومات نه لري. دا په افغانستان کې مثلا د قومي شخړو کې د افغانستان په سطحه کده غسې فامیلونه راغلي، دا سولې راتګ ته کوم مرسته کوي؟
زه فکر کوم چې جنگ په افغانستان کې توازن خو نه لري، خو توازن ته تقریبا سر نږدې شوی دی. زه فکر کوم که داسې وشي چې د افغانستان هر اتباع چې د افغانستان څخه بهر وي، هغه افغانستان ته راشي، که په مخالف جهت کې وي که په موافق جهت کې وي، دا چې د افغانستان د خود مختاري او د خپلواکۍ او د خود مختاري د خبرو لپاره دا یو ښه زمينه او چانس کېدلی شي. نو که دا چې وي چې ځینې قواعد د طالبانو په افغانستان کې ځای په ځای شي، نو که د احتیاط څخه کار واخیستل شي، که د سولې اراده وي په مستقبل کې د هغوی سره، نو د احتیاط څخه باید کار واخیستل شي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې د هغوی فامیلونو ته زیان ورسېږي یا څوک د دې هڅه وکړي. نو دا د سولې لپاره او د خبرو لپاره، چون موږ په دې عقیده یو چې جنگ بالاخره پایله نه لري او د دې جنگ خاتمه به یوازې په سوله او په یو سیاسي جوړجاړي باندې کیږي، نو دا د سیاسي جوړجاړي او د سولې لپاره یو ښه اقدام کېدلی شي.
مګر محترم سلام ضعیف صاحب، مثلا تاسو ویلي چې دوی زیاتره یا مثلا یو شمېر اغه ساهو تقریر دي چې د طالبانو په لاس کې دي، نو د دوی د سر او مال د امن او امان مسولیت هم خو ما غسیمه کې هغه طالبان لري کنه، نو تاسو څنګه وایي چې دوی ته باید zarar ونه رسیږي؟ څوک به zarar رسي ورته؟
مثلا کدره شي د جنو جاسوسي شبکو د خواځخه د بمبار مخه چې ونی وسی یا په لوی لاس باندې هغه فامیلونه نه دي په مجبور نشي چې یا د بمبار د کابل یا د چاپو د کابل چې د شپې ول کیږي، دا څه ځین شخص ته هغه خلک به مجبور کړي چې د لاس کې تاسو ته پیاد وي چې په 2002 کې په ابتدا کې چې کله د طالبانو نظام سکوت وکړي، نو اکثره طالبان چې وو قوم قمندانان هغه په وطن کې وو، او کرزی صاحب په شاولي کوټ کې راغوي د فاره یو مطبوعاتي کانفرنس هم ورکړي او ټول ته د عفو اعلان وکړي، او دا هم په کوم ویل چې قومندانان د طالبان چې هغه د یو موټر او د 15 میل سره یو کولای شي خپل په کوټ وو سيږي او عادي طالبان ته څه ضرر نه رسي، خو دا وعده تر ډېر پورې دوام ونه کړي. او امریکایانو په خپل سر باندې یا د مشاورینو په مرسته باندې په طالبان باندې چاپی شروع کړي، حتی تجارت په شروع 15000 ډالر باندې به د طالب په نامه نفر رانیول کړي، او دوی مجبور کړل شي د ملک څخه ووزي. نو د ملک وتل د افغانانو که موافق وي که مخالف وي، هر څوک چې وي دا په ګټه نه دي زما په نظر، نو که په خپل وطن کې خپل خود مختاري او خپلواکي ساتلی شي.
خو دلته اوس یو بل سوال پیدا کیږي سلام ضعیف صاحب، چې هغه منطقو ته چې مثلا دغه یو څو کورنۍ ورغلی او یو میاش بعد دلته د پخوانه هم جنگ زیات شي، هلته د حکومت په پوستو باندې حملې وشي، د حکومت په قواو باندې حملې وشي، نو هغوی خو هم بیا متقابل اقدام کوي. بیا په دغسې جګړو کې څنګه کېدای شي چې سړی دا معلومه کړي چې دغه کورنۍ پرون راغلي یا یو میاشت بعد مخکې راغلي دي، دوی دې پکې خوږ نه شي، دا خو مشکله بنی.
زه په یو بل اړخ ته اشاره کوم چې ما د ځینو افغان چارواکو سره هم دا خبره شریکه کړې ده په ځینو مجالسو کې، چې حتی طالبان سره مو هم دا خبره شریکه کړې په ځینو مجالسو کې چې څوک موږ سره مشوره وغواړي که دا جنګ د کلتوري او مذهبي پلوه کنټرول شي او یو قانوني چوکاټ ته ولویږي، بیا دغه مشکلات ډېر نه پېښېږي.
په پاکستان کې د طالبانو د پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف ځینې نورې خبرې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ نه نیولې ان د افغانو ګوندي مشرانو په خپل منځي اختلافات هم غږېدلی دی، زمونږ په آینده خبرونو کې اورئ او همداشان زمونږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ اورېدلی شئ. پښتو VOA نیوز ډاټ کام زمونږ د ویبپاڼې ادرس دی، هلته تعقیب کړئ.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د برېښنا د شرکت چارواکو ویلي دي چې د دغه شرکت د پوروړو نه یې څه باندې 150 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، او هغه کسان چې لا هم پوروړي دي او خپل وخت یې پورونه نه دي ورکړي، د کورنیو چارو د وزارت لخوا به د هغوی سره په همغږۍ دوی پرې نه ښودل شي چې د افغانستان نه ووځي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د یکشنبې په ورځ د برېښنا رسونې د دریو تړونونو د لاسلیک پر مهال په یوې خبري غونډه کې وویل په کابل او ولایتونو کې یو شمېر کسان له دغه شرکت څخه 15 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. د ښاغلي توحیدی پر وینا د افغانستان برېښنا شرکت د یو کمیسون په چوکاټ کې خپلو کارکونکو ته دنده سپارلې چې د پوره وړو کسانو کورونو ته لاړ شي او د پورونو د بیرته ادا کولو په اړه هغوی ته قناعت ورکړي. ښاغلي توحیدی وویل که چیرې د برېښنا شرکت پوروړي د دریو میاشتو په موده کې خپل پورونه ور نه کړي، د کورنیو چارو له وزارت سره په همغږۍ به ممنوع الخروج اعلان شي او هغه پوروړي کسان چې غواړي د ولسوالیو شوراګانو او ولسی جرګې ټاکنو کې کاندید شي ورته به اجازه ور نه کړل شي.
کوشش بیشتر مایی است که همتنان عزیز ما
هغه ول زموږ زیات کوخخ دادای هغه هیوادوال چې برېښنا مصرفوي په بدل کې باید پیسې ورکړي، ځکه چې موږ له بهرنیو هیوادونو څخه برېښنا رانیسو او زموږ هر مصرف کوونکی مکلف دی چې د برېښنا بل تاویل کړي. هیڅ استثنا نشته. موږ په رسنیو کې دوه درې ځل د دې ستونزې د حل لارې اعلان کړي، خو دا ځل مو پریکړه کړې چې په راتلونکو څو اونیو کې د یو کمیسون له لارې د هغوی کورونو ته لاړ شو او ورسره خبرې وکړو. له دې مخکې د افغانستان برېښنا شرکت د خپلو لویو پوروړو یو نوملړ له رسنیو سره شریک کړی و چې اکثره پکې د دولت لوړپوړي چارواکي، سیاسي مشران او د پارلمان غړي شامل وو. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت د یکشنبې په ورځ د هرات ولایت 4 ولسوالیو ته د برېښنا رسونې د دریو پروژو تړونونه له دوو ایراني او یو افغان خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. ښاغلي توحیدی د دغو پروژو په اړه وویل دا پروژې د اوبی، کرخ، چشت شریف او پښتون زرغون ولسوالیو څخه باندې شپاړه زره کورنیو ته دوامداره برېښنا برابروي.
دوامدار را میسر میسازد.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د دغو پروژو ارزښت 14 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي چې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي. د ښاغلي توحیدی پر وینا د تړونونو له مخې دوه پروژې په 1.5 کال کې او یوه پروژه به په 9 میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستلو ته وسپارل شي. په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازی خلیل الله شهیدزاده د دغو پروژو په اړه وویل زموږ په اکثر ولسوالیو کې په خواشینۍ سره خلک له کمپیوټر او ځینو نورو مسایلو څخه چې برېښنا ته اړتیا لري محروم دي. په دې سره به هم حکومت او هم خلک له دغو پروژو څخه ګټه پورته کړي او د محصلینو، زده کوونکو، ښوونکو او نورو خلکو د پوهې کچه به لوړه شي. د افغانستان برېښنا شرکت په پام کې لري چې په لنډ مهال کې د سولر سیستم په فعالولو سره د خلکو د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي، خو د دغه شرکت د مسؤلینو پر وینا په 2018 کال کې د ترکمنستان د 1000 کیلو واټه برېښنا په رارسېدلو سره به په کابل ولایت کې د برېښنا د کموالي ستونزه په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د امریکایي چارواکو په وینا د متحده ایالاتو د تکساس په ایالت کې د هاروي په نوم طوفان کې دوه کسان مړه شوي دي او درې لکه کسان د برېښنا نه محروم دي. د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
د ټکساس په کوچني خارګوټي راکپورټ کې چې لس زره نفوس لري او د هاروي طوفان ځپلای د پلټنې او ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د متحده ایالاتو د تکساس ایالت کې راغلی طوفان د شدت له پلوه په لومړۍ کټګورۍ کې راځي. د دې طوفان له امله په زرګونه خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
خو کومکونو موږ سره ډېره مرسته کړې ده. په دې برخه کې بختور یو، خو په دې نه پوهیږو بیرته چې خپلو کورونو ته لاړ شو د څه ډول وضعیت سره به مخامخ شو. ډېر پریشانه یو.
په دې طوفان کې دویم وژل شوی کس یوه ښځه ښودل شوې. د جمعې په شپه هم یو کس په کور کې د اور لګېدو له امله مړ شوی و. په دې طوفان کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي دي. د کورپس کریستی او یوستن ترمنځ سیمه کې ډېر خلک دا ویره لري چې طوفان به ډېر زیات مالي تاوانونه اړولي وي. د ټکساس والی ګریک ابوت د شنبې په ورځ د طوفان ځپلو خلکو د یوې سرپناه لیدنه وکړه او خبریالانو ته یې وویل چې د ټکساس ایالت به د ټولو منابعو نه په استفادې سره د ټکساس طوفان ځپلو اوسیدونکو سره مرسته وکړي.
ناورین ته د ټکساس عام غبرګون دا و چې د دواړو ګوندونو خلک یو ځای شول او خپلو اړینو وطنوالو سره یې مرسته وکړه. دا د دې معنا نه لري چې طوفان راغلی او موږ به مرسته نه کوو.
ښاغلی ابوت وویل چې د طوفان له امله د پلټنې او ژغورنې عملیاتو کې څه د پاسه زر تنه کارکوونکي ګمارل شوي چې تر اوسه پورې ډېر خلک ژغورلي دي. د امریکا د بیړنیو حالاتو اداره یا فیما د ژغورنې د ټیمونو په سنبالولو کې مرسته کوي.
دا هغه سیمې دي چې موږ غواړو پکې تثبیت کړو چې اړین خلک څوک دي او په کوم ځای کې دي، کله او څومره مرستو ته اړتیا لري، څومره عاجل کولی شو چې له هغوی سره مرستې وکړو.
د هاروي طوفان چې په تېرې یوې لسیزې کې تر ټولو زورور طوفان بلل کیږي، د جمعې په ورځ په ساعت کې د 209 کیلومتره د باد سرعت سره د ټکساس ایالت جنوب ختیځه سیمه وځپله. د دې طوفان له امله په ځینو سیمو کې تر اوسه څه د پاسه 50 سانتي متره باران راټول شوی او اټکل کیږي چې د ټکساس د ساحلي سیمې 600 کیلومتره ساحه لاندې کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د خبرونې په پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټې کې د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د شمالي کوریا لخوا وړمه ورځ د جاپان د سمندرګي په لوري د دریو بالستیکي توغندو وارول د امریکا او د امریکا د ملګرو په مقابل کې وپارونکي عمل و. خو ټیلرسن د یکشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات به د شمالي کوریا د بحران د یو سولیز حل لپاره د نوموړي پیانا خپل کوششونه جاري وساتي. هغه وویل چې موږ د چین سره لګیا یو په دې اړه مذاکرات کوو. په افغانستان کې د مدني حقوقو فعالان وایي چې د هغو کسانو د حقوقو لپاره چې په محبسونو کې د توقیف په دوران کې شکنجه کیږي باید یو نوی قانون جوړ شي تر څو هغوی وکولی شي په محکمو کې د خپلو حقوقونه دفاع وکړي. د لندن د سنډي ټایم په ورځپاڼه کې د چاپ شوي رپورټ له مخې د برېټانیا د پوځ ځانګړي هوایي ځواکونه له متحده ایالاتو سره د افغانستان په جنګ کې د مرستې او همکارۍ په خاطر آماده شوي دي. ناپیژندل شو وسلوالو د زابل د ولایت د دیني علماو د شورا رئیس مولوی عبدالحکیم حکمت اشتلی او وژلی دی. د ټکساس په ایالت کې د هروې په نوم سمندري طوفان په کسان وژلي دي. طوفان د راکفورت په ښارګوټي کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده او تقریبا 300,000 خلک د برېښنا نه محروم دي. د هند په شمال کې واقع د سیریسا د سیمې د پنچکولا په ښار کې نن د یکشنبې په ورځ هغه وخت نښتې وشوې او 14 کسان پکې وژل شو چې چارواکو د مندر یو هندو سادو په دې تورن کړ چې د دوه ځوانو ښځو د بیا برو کولو په جرم کې ملوث و.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه په یو څو شیبو کې پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.